بختور د نبیا نورا غلیه پگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بختور د نبیا نورا غلیه پگل رخو کیار شاغلیه زدی واخلم هر دم بلا د الله د
کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عمر اتکالسو عبد المطلب هم وفات چې دا د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د پاره بل واری تموالی وو د مخه خدای صلی الله علیه و علیه وسلم د پلار د طرفه یتیم وو مگر هغه تموالی شعوري او فکری وو ځکه د علیه الصلاة والسلام خپل پلار نو لیدلی مگر د عبد المطلب په پاسره د ده علیه الصلاة والسلام یتیموالی حقیقي ډیر سخت او مشکل وو ځکه دا د خپل مهربانه نیکه نیستوالی وو هغه نیکه چې د کعبې شریفې د دیواله سره بناست وو او د ده علیه الصلاة والسلام سره به شفقت او مهرباني کول ناز به ورکاوه او د علیه الصلاة والسلام د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول هغه نیکه یې وفات سو چې د ده علیه الصلاة والسلام پلار وو او دا یتیم والی د علیه الصلاة والسلام په سترګو ولیدی نو دا یتیم کېده تر هغه اول یتیم والی ډیر سخت وو عبد المطلب د مرګ په وخت کې وسط وکړي چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم روزنه دی ابو طالب کوي او دا یې هم ورته وویل چې د ده د روزنې لپاره به ډېره توجه کوي د عبد المطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم تربیه د ده اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د پلار عبد الله سکور ورو د ابو طالب او عبد الله پلار خو یو او عبد المطلب وو مگر مور یې هم یو و چې اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم تربیه کوونکی سو اول مور دوهم نیکه دریم اکا او د عبد المطلب تر وفات وروسته د مکه مکرمه مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو مگر ابو طالب تر عبد المطلب ډیر غریب وو نو به د ابو طالب اولادو د خپل پلار سره د خرص او مصرف په پیدا کولو کې کومک کاوه کم وخت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې ابو طالب غریب دی حتی د خپل اولادو نفقه نس پیدا کولای نو د علیه الصلاة والسلام هم په کار شروع وکړه چې هغه د پسو چوپانی و او دا معلومه خبره ده چې چوپانی تر شهر د باندې وي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې او ورځې تر مکه مکرمه د باندې پاته کېدی چې په دغه چوپانی کې د یو طرفه هغه د صحرا ژوند شروع سو چې د هغه فایدې مو د مخه درته بیان کړی دي او د بل طرفه په خپل چوپانی هم ډیره فایدې لري چې علماي کرام یې داسې بیانوي اول پر حیواناتو مهرباني چې دا خو په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه وو بلکې حیوانات هم د ده علیه الصلاة والسلام د رحمت او مهربانۍ څخه حصه حاصله کړې ده چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډیر واضح او ښکاره دی مثلا د حیوان د حلالولو د پاره به چاړه تیروي یو حیوان به د بل حیوان و مخته نه حلالیږي او داسې نور په چوپانی کې حلم او صبر حاصلیږي پسونه شاوخوا پاشل کیږي د هغو د راټولولو او یو ځای کولو طریقه زده کیږي پسونه باید د دشمن څخه وساتل سي چې دا ټوله د امت د یو ځای کولو او ساتلو د پاره تجربه وي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کی تر اوسه خو یې اعتماد د مور یعنی کپر نفقه وو خو اوس یې د خپل لاس په کار کولو او مصرف پیدا کولو شروع وکړه نو ده علیه الصلاة والسلام د اتکلنۍ څخه په چوپانی شروع وکړه او تر هغو یې دا کار کاوه چې عمر یې تقریبا 20 کلو ته ورسېدی البته په مابین کې د یو څه مودې لپاره به پاتې سوی وي او دغه چوپانی د ده علیه صلات و سلام د عمر ډیر موده په بر کې ونیول. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي ما من نبی الا ورع الغنمه، یعنی داسې نبی نسته چې د پسو چوپانی نوی کړي. نو دا وظیفه ټولو انبیاو علیهم السلام پر ځای کړی ده. علمای کرام د چوپانی په پایدو کې یوه هم دا بیانوي او وایي کم نفر چې په دشت کې د پسو په پیولو مشغول وي نو دی تنها وي، او تنهایی سړی و چرت او فکر ته پرېږدي، نو په آسمانو ستورو لمر او سپوږمۍ کې فکر وهي، دې برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري چې دغه افکار د انسان د روح د صفایي او پاکوالي سبب ګرځي. مگر کم کسان چې په ښارو کې اوسیږي هغه په تګ او راتګ مشغوله وي، دا ولاړی هغه راغلی، نوي نوي خبرې او حوادث اوري، فکر یې ګډ وډ وي. انسان د الله عز وجل په قدرتو کې و فکر وهلو ته نه فارغه کیږي. نو دا هم د دشت او صحرا فایده وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې و فکر کولو ته فارغه کی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چوپانی مشغول و، ابو طالب د تجارت په کار اخته و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کلو ته ورسېدی، په دغه وخت کې ابو طالب قصد درلودی چې شام ته په تجارت لاړ شي. قافله تیار شوه، خو کم وخت چې ابو طالب د تلو اراده وکړه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ شو چې ما هم در سره بوزه. ابو طالب نه غوښته چې محمد علیه الصلاة والسلام یې په دغه سفر کې ملګری وي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کالو ټینګی اول خامخابه می در سره بیاي. څنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ابو طالب ډیر ګران وو، نو آخر راضی سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د ځان ملګری کړ. دا نو تر مکه مکرمه د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول سفر وو، او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کالو. خیر، قافله حرکت وکي. کم وخت چې د شام و حدود ته ورسېده، نو قافله نږدې و یو دیر یا سومیعه ته واړول. دیر یا سومیعه د نصارا او د عبادت و ځای ته ویل کیږي، او د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي، نه راوځي، خواړه او اوبه یې هلته ورته پراته وي، او راهب په عبادت مشغوله وي. د قریشو تجارتي قافلې به همیشه پر دغه لار دغه سومیعه سره تیرېدې، خو نه به قریش دغه سومیعه ته ورتله او نه به هغه راهبان ورته راوتل. خو نن چې قافلې نږدې و دغه سومیعه ته واړول، د دغه سومیعه د راهبانو مشر چې بحیرا ورته ویل کېده، د مخه لا تر سومیعه د باندې ولاړ و او د لرې څخه و قافلې ته کتل. خو ډیر عجب او نادره کارونه په دغه قافله کې ولیده. ویلیده چې د قافلې پر سر اوریز ورسره رهیده. نو بحیرا په تعجب کې سو او پوسو چې په دې قافله کې یو سر او راز سته. خو کم وخت چې قافله نږدې و سومیعه ته واړول، بحیرا و خپلو ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډیر پاخه کړي، او یو نفر یې قافلې ته هم ورولېږي چې ورسه او ورته ووایه تاسې نن زموږ مېلمانه یاست، او په قافله کې به څوک نه پرېږدي، ټول راسي. د قافلې خلقو هم دا دعوت قبول کړي او ټول ورغله. یوازې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې د قافلې سره پرېښاوه چې د قافلې د سامانو ساتنه وکړي. اوس نو د قافلې ټول نفر ناست دي، خواړه راغله او په خوراک یې شروع وکړه. بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو نفر تر نظر باسي، خو په دې خلقو کې کم داسې شی نه ولیدی چې هغه دې عجب او د دې وړ وي چې اوریز دې پر سر ورسره ولاړ سي. د نصارا او علماو ته داور معلومه وه چې د نبی الاخر زمان د راتګ وخت او زمانه را نږدې دي، نو ځکه دوی په علامو او اشارو پسې ګرځېده. خو بحیرا په دې خلقو کې د توجه وړ هیڅ شی ونه لیدی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ټوله راغلاست؟ څوک مو نه دي پرېښي؟ دوی ویل هو ټوله راغلو، خو فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرې ایښی دی چې زموږ د سامانو ساتنه کوي. د قافلې د خلقو څخه یو نفر وویل والله موږ بد خلک یو، موږ راغلو خواړه خورو او یتیم مو پرېښاوه. نو یو نفر یو لږی چې ورسه محمد صلی الله علیه و الی وسلم هم راول نفر لاړی او محمد علیه الصلاۃ والسلام یې د ځان سره راوستي خو په حیرات چې په اول وار ولیدی پوسو چې په دې حالت کې غیر طبیعي شی سته نو ورته ګوري او فکر پکښ وهي محمد صلی الله علیه و الی وسلم کښینستی او خواړه خوري بحیره یې مخ ته ناستی او ورته ګوري بیا نو بحیره د محمد صلی الله علیه و الی وسلم څخه په پښتنو شروع وکړ اول ستاد پلات او عزا سره قسم وی ورونو لات او عزا د مشرکانو دوه بوتان وو او دا قسم هم د مشرکانو کسهم بحیره ولات او عزا ته عقیده نظر لوده خدل دل چې دغه قوم یو د بل سره پلات او عزا قسم ورکوي نو بحیره هم د دوی پر قسم پلات او عزا سره محمد صلی الله علیه و الی وسلم ته قسم ورکي او ورتوایي ستاد پلات او عزا سره قسم وي رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ورته وویل پلات او عزا سره قسم مراکوه قسم په الله چې ما هیڅ کله د هغو عبادت نه دی کړی او د هیڅ شي څخه مې دونه بد نه راځي لکه د لات او عزا څخه ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند د شروع څخه هیڅ کله د بد عبادت نه دی کړی که څه هم د ده علیه صلات و سلام قوم او کورنۍ ټول بت پرستان وه خو ده صلی الله علیه و علیه وسلم هیڅ کله نه وه بت ته سجده کړې ده او نه بت مشرف بللی دی چدا د الله جل جلاله د طرف څخه ساتنه و هو یو نفر ممکن د خپل کورنۍ په لار شوونه یا د سالم تربیه په سبب د زینو بدو کارو څخه بیزار وي مگر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بوتانو څخه نفرت او لريوالي د خپل کورنۍ د تربیه په سبب نو بلکې دا د الله جل جلاله د طرف څخه ساتنه و نو راهب ورته ویل ش ستادی په الله سره قسم وی چې حق او حقیقت براته وای رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ویل هو په الله سره قسم راک نو بحیره راهب په پښتنو شروع وکړه څه فکر وهې په خوب کې چی شي ویني څنګه حالات ترته پیښیږي تاسو ډیره پښتنې ځنی وکړه او رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم جوابونه ورته وای بحیره خو عالم وو او په آسمانی کتابو کې د آخري نبی علامه موجود وی او بحیره هغه ټول علامه په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې ولیده نو یو ورته ویل ته چې شاه یا ملاره ته لسکه پرېږده چې ملا دې ووینم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم خپل ملا لسکړه او بحیره ولیده چې پر ملا یې د نبوت مهر همسته هغه مهر چې په ډیرو صحیح حدیثو سره یې موجودیت ثابت دی علماء کرام د نبوت د مهر داسې تعریف او بیان کوي چې خاتم النبوه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د دوو مبارک او جو په مابین کې یو تور داغ دی او په هغه داغ کې ورېشتان دي لکه د چرګ د سر چارخل او د دغه تور داغ پر شاوخوا نور ډیر تور خالونه همسته چې دغه علامه د نبوت مهر دی او بحیره دغه علامه ولیده او وی پیژنده نو یو ابو طالب ته مخ ورواړه ویل دا هلک دې څه دی ابو طالب ویل دا می زوی دی بحیره ویل د پلار باید نوی ژوند دی ځکه بحیره ته دا معلومه و چې د اخر الانبیاء علیهم السلام یا علیه السلام د علامو څخه یو هم داده چې تیم بوي او اوس یې ولیده چې ټول علامه په دغه هلک کې موجود دي او دا یو علامه مخالفه ده دا نصر لګیش نو ځکه یو ابو طالب ته وویل دی باید پلار ونه لري ابو طالب وویل هو دی زما وراره دی بحیره د ځان سره وویل اوس صحیح سوه نو یا ابو طالب ته وویل چې وراره دې بیرته مکه مکرمه ته بوځه که شام ته در سره ولاړ سي هلته یهود پیژني او که و پیژندي ضرر ورسوي ابو طالب هم پر خپل وراره و بیرېدی نو ابو طالب په خپل نه ورسره را وګرځېدی خو یو بل نفر یې ورسره ملګری کی او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې بیرته مکه مکرمه ته راوستي او دا سفر یې پر نص ورونو دغه د بحیره قصه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یو لو علامه ده او یو بل علامه هم داده چې ځینی وختونه به و مکه مکرمه ته ځینی خلک راتله چې دغه خلقو ته اهل الفراسه ویل کېده او دې خلقو یو علم حاصل کړی و چې هغه علم ته هم علم الفراسه ویل کېږي چې د دغه علم په واسطه به دغه عالمانو و یو چاته وکتل د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي ژوند ځینې حالات به ورته بیانول او ډېر حالات به تر یوې اندازې صحیح او رښتیا راوتل ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کېږي او غیب ویل نه دي. حتی امام شافعی رحمه الله هم 15 کاله د دغه علم تعلیم کړی دی. نو دغه اهل الفراسه و دغه علم درلودی او دوی چې به هر ځای ته ولاړه خلقو به خپل کوچنیان ورته راوستل چې د هغو د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي، لکه زموږ په وطن کې فالبینان چې د خلقو فال به کتي، که څه هم هغه حقیقت نه لري. نو د دغه اهل الفراسه و څخه یو نفر یو وخت و مکه مکرمه ته راغلی او خلقو خپل کوچنیان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته ووایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوستي او دا واقعه هم هغه د شام تر سفر ورسته وه. نو محمد علیه السلام یې ورته راوستي او د کوچنیانو په قطار کې یې د دم مخ ته کښېناوه. دغه د علم الفراسه عالم تر اوسه د کوچنیانو په لیدلو او کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر په ځیر او دقت سره ګوري او دغه کتل یې هم غیر عادي او غیر طبيعي وه. مخ ته یې ګوري، لوړ ورته ګوري، کښته ورته ګوري، دا کتل یې ډېر شدید او حیرانوونکی وه. حتی چې ابو طالب د دغه کتلو څخه وبېرېدی، بیا نو سړی د یوه طرفه څخه د هلوکانو په کتلو شروع وکړ، په خپل کار مشغول سو. په دغه وخت کې ابو طالب محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیوی او د دغه مابین څخه یې ویستی او ګوښه یې کړ. سړی چې د نورو کوچنیانو د لیدلو او کتلو څخه فارغ سو، هر څه چې ګوري محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسته. نو ویل څه سو هغه ځوان چې دغه اوس ما مخ ته ناست وو؟ چا جواب نور کاوه. نو یې په لوړ آواز نارې کړه، څه سو هغه هلک چې زما مخ ته ناست وو؟ رایه ولی په والله هغه لره شان او شوکت درجه او عظمت سته. ابو طالب خو د مخه لا بېرېدلی و، محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې نه راوستي چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړې درجه او عالی مقام یوه نشانه او علامه وه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځواني په وخت او موده کې تر نبوت او رسالت د مخه الله عز وجل دی علیه السلام د هر شر او هر باطل کار څخه ساتلی و. یوازې دا نه چې د بوتانو د عبادت څخه ساتل سوی و، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یو اخلاقي خدشه به پکې وه، د هغو څخه هم رب عز وجل ساتلی و. هغه شیان چې په اهل مکه کې هیڅ عیب نه بلل کېده او د ژوند عادي کارونه وه، بیا هم الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه څخه ساتلی و، چې د هغې جملې څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی، د رقص او غنا، موسیقي او عیاشي و مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د د چوپانی ملګری تر مکه مکرمه د باندې پسونه پیول، نو ده علیه السلام د واده ساز او آواز د لری څخه واورېده او په ټول عمر یې دغه سي محفل نه لیدلی. نو یو هغه خپل ملګری ته وویل، ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نن شپه ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم چې دغه واده ووینم. هغه ویل ښه دی. نو ملګری یې د پسو سره پاته سو او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورهیسو چې واده او د هغه ساز وویني. خو کوم وخت چې په دغه مجلس کې کښېنستی، فورا خوب پر غالب سو او بيدو سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، بل شي نکړم راویش مگر د لمر حرارت او ګرمي. سهار لمر راختلی راویش سو او ټول خلق تللی و. د دغه واده یې هیڅ ونه لیدل. تقديري بل ورځ بیا واده دی. بیا یو هغه خپل ملګری ته وویل چې هغه شپه خو ما هیڅ ونه لیده او نه مې واورېده، ځکه بده سوم، نن به ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ویل ښه دی. بیا چې راغلی، د اول کښېنستو سره خوب پر غالبه سو او بده سو. سهار لمر ختلی راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې دا ودونه او مجلسونه زما د پاره نه دي ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل خو ډیر د افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري فلمونه او عکسونه ساز او رقص اسراف او سیالي لس کالی او کفري مودونه دغه حرام کارونه د ودو شرط ګرځېدلی دي نوی کور او نوی فامیل جوړیږي خو متاسفانه شروع او تاداوی په ګناهو او د الله عز وجل په نافرمانیو ایښول کیږي او بیا وایي اولاد مې صالح او زما په خوله نه دي د ښځې سره مې ژوند تریخ دی په ژوند کې مې خوشحالي نشته وروره دا ته یې چې دغه ژوند دې د ځان دپاره خوښ او اختیار کړي دا ستا د هغه ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده ته نه وینې کم وخت چې آدم علیه السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه څه ورته پېښه سوه د جنت ته وایستل سو د خپلې زوجې څخه په کلو کلو جلا سو نن ورځ خلق د واده د نیک او مبارک نامه څخه استفاده کوي د ناجایزه کارو وسیله ګرځوي هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونیسي واده یې نه بولي هو په واده کې د انجونو د پاره د دریو ټکول حلال دي خوشحالي مطلوبه او جایزه ده زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی مگر هغه مظاهر او مناظر هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد د اسراف او سیالوی څخه خالی نه دي باید پریږدو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغس مجالس څخه په الهي ساتنه سره وساتل سو او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځین ساتل سوې دي یو بل بد عادت وو چې د اهل مکه په اصطلاح عادي او معمولی کارو هغه د عورت لسوالی وو کبه یو سړی لڅ پس ګرځې دي هم یې پروا نه کوله او د دغه عادت د رواجېدو د پاره څو سبب وو یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه یو څه امرونه پر خلقو صادر شوی وو چې یو د هغو اوامرو څخه دا وو چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نسی کولای ځکه په هغو کې ګناهونه کړی دي نو د قریشو یو خاص قسم کالی وو چې خلقو به هغه کالی د قریشو څخه رانیول او بیا به طواف کاوه طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم وه چې قریشو به خپل مال خرڅاوه نو کم خلق چې به د باندې څخه مکې مکرمې ته راغله که به هغه د قریشو کالی نه و ورسره نو رانیولو ته به مجبوره وه بیا به نو پر کعبه شریفه طواف کاوه او هغه څوک چې پیسې به نه درلودې چې کالی رانیسي نو به لس طواف کاوه په دې لسوالي کې نر او ښځو فرق نه درلودې د ډېر جهالت څخه د حیوانیت درجې ته رسیدلی وه او د لسوالي دپاره بل سبب دا و چې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان وه هر چا پوره کالی نه درلوده نو په مکه مکرمه او عربو کې د عورت لسوالي یو عادي او طبیعي کار ګرځېدلی و خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅکله نه لس تواب کړی دی او نه لس ګرځېدلی دی الله عز وجل د دغه بیا ستری څخه ساتلی و په عربو کې دغه لسوالي او بیا ستری د هجرت تر نهم کال پورې دوام درلودي څو چې د مکه مکرمه تر فتح ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حجۃ الوداع یو کال د مخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ولیږي او ورته یې فرمایل خلق خبر ک چې تر نن ورځې ورسته به هیڅوک لس ثواب نه کوي نو څنګه چې د ټول بدن لسیده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبيعي کار وو او هیڅ عیب نه بلل کېدی نو کوم وخت چې به خلقو کارونه کول خاصتا یو صدرانه او مشکل کارونه لکه زینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول نو به ځانونه لسول بالکل به یې کالی وکشه او کار به کاوه یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لښتو او بل به کالی نه سریده او د دوی لباس یا کالی چی شو فقط یو د اوجو پټو چې د کمیس کار یې ځینې اخیستی او بل لونګ نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو سره کار کاوه او د یو ځای څخه و بل ځای ته ډبرې نقلولې ویل کیږي چې دغه کار د کعبه شریف د بنا او جوړولو کار وو، او د کار ملګرو یې ټول ځانونه لسکړي وو، ځکه دوی کالی لږ درلوده، نو کم وخت چې به ډبرې نقلولې لونګ به خلاص کړي او هغه به پر اوږه کښېښاوه او ډبره به پر هغه لونګ کښېښول، نو اوږه به د زخمي کېدو څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه خپلو ملګرو سره ډبرې نقلولې، خو هغه ډبره به پر لسه اوږه ایښول ځکه ځان یې نورس کړي. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاګانو څخه یو اکا ورته وویل، ای وراره، که دغه لونګ خلاص کې او پر اوږه یې کښېږدې د دغه ډبرو د آزار څخه به دې وساتې. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه، یو دم بے هوشی پر راغله او سترګې و اسمان ته شخې پاتې سوې، نو کار او د لونګ خلاصېدو دواړه پاتې سوې، د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاتې سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت نه دی لڅوي، که څه هم په مقام کرم کې لڅېده عادي او طبيعي کار و، او همدارنګه د الله جل جلاله د طرف ډیر لوی ادب ورکول سوی دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې وو، څرنګه چې ابو طالب ډیر غریب او عیالدار وو، نو کوم وخت چې بخواړه راوړس و، خواړه به لږ او خوړون کې به ډیر و. د ابو طالب لس اولاد وو، نو به څه پېښه ده؟ معلومه خبره ده چې پر خوړو به چور او حمله سوی، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه نورو هلکانو پر ډول پر ډوډۍ چور نه جوړاوه او حمله نه وهله، په انتظار به ناست وو. کوم وخت چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خوړلو څخه فارغ سوه، نو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وکتل، که به کوم شی پاته وو هغه به وخوري، او که به نه وو پاته دغه سی وږی به ګرځېدی، او داسې ډیر پېښېده چې څو ورځې به وږی ګرځېدی، ځکه د هغو څخه اصلا شی نه پاته کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه خپلو شو اخلاقو په سبب که څه هم وږی به وو، خو د نورو هلکانو پر ډول به پر ډوډۍ چور او حملې نه جوړول. څو یوه ورځ ابو طالب په خپله ودې حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځینې خلاصوي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شی نه پات کیج، نو ی خپل کورنۍ امر کړ چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته خواړه جلا ورکوي، ځکه دی علیه الصلاۃ والسلام د نورو هلکانو پر قسم پر ډوډۍ تلوار نه کوي او وږی پات کیج، چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ادب څخه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاق څخه یو هم صدق او رښتیا ویلو. په ټول عمر یې هیڅ د درواغو او مخالفه خبر نه ده کړې، که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې وو، دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله د طرفه ورکول سوی وو. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 یا په بل روایت 20 کلو ته ورسېدی، د فجار جنگ پیښ سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړ. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار و هغه جنگ ته ویل کیږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ سي، او حرام میاشتې څلور دي، رجب چې دا یوازې میاشت ده، او نورې درې میاشتې چې سره پسې دي، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي. په دغه څلورو میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا وه، خو د خپل ځان څخه دفاع جایزه او رواوه. نو څرنګه چې د حوازین قبیلې په دغه میاشتو کې پر قریشو حمله وکړه، نو قریشو ته دا جایزه وه چې د ځان دفاع وکړي. نو په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکې مکرمې څخه دفاع کول، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: كنت انبل لاعمامي في يوم الفجار، یعنی ما خپل اکاګانو ته د فجار په ورځ غشور کول، او څوک وايي د فجار په ورځ د خپل اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغه جنگ کاوه. څرنګه چې دا جنگ د ډیر مودې د پاره وو، نو په دغه جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ کولو طریقه هم زده کړه، ځکه جنگ یې ولیدی او اشتراک یا ګډون یې هم پکې وکړ. همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فحلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی. حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخستلو د پاره قسم. د حلف الفضول جوړېده هم یو قصه لري. هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر د تجارت د پاره یو څه مال و مکه مکرمه ته راوړی وو، او دغه مال یې پر عاص ابن وائل په پور خرڅ کړ. عاص ابن وائل د مشهور صحابي عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه پلار دی، او عاص ابن وائل د مکه مکرمه او د قریشو د سردارانو څخه دی. نو عاص چې دغه یمنی څخه مال د پور پر قسم واخستی او پیسې نکړې ور، اوس چې د یمنی د تګ وخت راغلی نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راک، غواړم چې خپل وطن ته ولاړ سم. مګر عاص ابن وائل د نن سبا او نن سبا وعده ورکوي او معتله کوي. څو د یمنی صبر و پای ته ورسېدی نو د اخر وار د پاره و عاص ته ورغلی، ویل پیسې مې راکوي که یا؟ عاص ویل یا، ورځه هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. موږ مخکې ویلي وه چې هلته د ځنګله قانون و، هر زورور به کمزوري خوړي. اوس هم عاص ظلم کوي. یمنی مسافر او بیچاره دی، نه قوم سته نه قبیله، څوک نه لري چې د ده کومک وکړي. اوس نو په حیرت کې دی چې څه وکړي. بالاخره و هغه دارالندوه ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولونو ځای و. هلته قریش سره راټول وه، او یمنی په شعر او بیتو سره د ظلم څخه شکایت شروع کړي، خاصتا د قریشو د ظلم څخه. او ویل که تاسی پر دغه ظلم خوله پټه کړي نو تاسی هم د ملګری یاست، او په الله سره قسم چې په ټولو عربو کې به ستاسې نوم در بد کړم. دلته نو د قریشو نور مشران د دې کار څخه ناراضه او ناخوښه سوه، ځکه دوی د مکې مکرمې او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي، او که د دوی د ظلم څخه خلک شکایت وکړي دا د دوی د پاره شرم او پیغور دی، او د دوی نوم بدیږي. نو د قریشو څخه څو نفره سره یو ځای سوه، او پر دې عهد او قسم وکړي چې د هر مظلوم کومک به کوو او د ظالم څخه به حق ور اخلو، که څه هم دا ظالم هر څوک وي. او دا کار په اوله کې درو نفرو شروع کړي چې د هر یو نوم فضل و. نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي، او څوک بیا وایي چې دغه قسم ته په دې سبب سره حلف الفضول ویل کیږي چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، د مظلوم او د هغه د حقوقو د دفاع دپاره قسم. نو دغه درو نفرو په الله سره قسم یاد کړي. هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي، که د اهل مکه څخه وي یا د بل ځای وي، د هغه دفاع به کوو او د ظالم څخه به یې حق ور اخلو، که څه هم دا دفاع زموږ په وینو او مرګ سره وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور ورته راګرځو، او بیا یې اهل مکه سره یو ځای کړه، ویل څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګري کیږي؟ د مکه مکرمې ډېر خلک د دوی سره په دغه قسم کې ملګري او یو ځای سو، چې د هغو څخه یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. البته دا قصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وه. بیا نو دغه نفر ټول سره یو ځای سو، تورې او اسلحه یې راواخیسته، د عاص ابن وائل و کور ته ورغله، او عاص ته وویل چې موږ د مظلوم سره پر کومک قسم کړی دی، نو د دغه سړي حق ورکه، که نه ورکوي وژنو دي. ورونو، دا هم مړانه، همت او غیرت و. غواړي چې د مکې مکرمې د سردارانو څخه او د دوی د قوم څخه یو نفر د ظلم د لرې کولو دپاره ووژني. عاص چې دا د دوی عزم او اجتماع ولیده، د دوی اتحاد او اتفاق یې ولیدی، نو یې د دوی خبره قبوله کړه او د هغه یمنی حق یې ورکړي. ورونو، دلته مې یوه بله قصه را په یاد شوه. هغه دا چې یو چا یو څه پیسې د ابو جهل سره کښېښولې، خو کوم وخت چې راغی چې خپلې پیسې د ابو جهل څخه غواړي، ابو جهل منکره سو پیسې نه ورکوي. سړی هر څه وکړه، دې خوا ها خوا ته ولاړې، ابو جهل یې پیسې نه ورکوي. نو سړی راغی د کعبې شریفې پر شاوخوا نور قریش سره ناست دي، و هغو ته وایي چې زما مال د ابو جهل سره پروت دی او ابو جهل یې نه راکوي. نو په تاسې کې داسې څوک شته چې دا زما مال د هغه څخه راواخلي؟ قریش ورته ویل په مشک خو نسته، خو هغه سړی وینه چې هلته عبادت کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پر لمانځه ولاړ، و هغه ته اشاره وکړ ولتا هغه سړی وینه ورسه هغه سړی دی حق در اخیستلی سي. په حقیقت کې دا کار قریشو د پسند لپاره کاوه، مګر هغه مسافر سړی مجبور سو او مجبور وو، نو راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه او عبادت مشغول دی. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغ سو نو دا سړی ورته ویل زما مال د ابو جهل سره دی، او دغه خلق راته ویل چې بیله تا څخه بل څوک یې نسي ځین راخیستلی. متوجه اوسی رسول علیه صلوات و سلام نور ته ویل چې وروره دا زما کار نه دی او زما په وسه نه ده پوره. دا یې هم نور ته ویل چې دا خلقو په تا پسخند وهلی دی، ولاړ سه په بل چا پسې وګوره چې هغه د دا قومو د مشرانو څخه وي، هغه بیې درواخلي. یا داسې نور ته ویل و سړي ته ویل درځه سړی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره ملګری سوله، او راغله رسول علیه صلوات و سلام د ابو جهل د کور دروازه ور وټکول. ابو جهل راووتی، څوک ورته ولاړ دی؟ د ابو جهل لوی دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام. او ابو جهل ته وای دغه سړی مال ورک، هغه پر سترګو لاړې کور ته ننوتی، هغه مال یې راوخت او سړی ته په لاس ورک. دوی هم ځنډ را رئیس قریش و ابو جهل ته ویل چې دا دې څه وکړه. ابو جهل ول په والله د ده تر شا یو مست اوس ولاړ و، که ما دا پیسې نه وای ورکړي هغه دا عمله را اچوله زه خوړلم، ما د بیرې څخه دا پیسې ورکړې و دا سړی ته. دا هم یو قصه وه ورون. بیرته به د حلف الفضول و قصې ته راسو. دغه حلف او قسم په جاهلیت او اسلام کې دوام پیدا کړي او باقی پاتې سو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح حديث كي فرماي قد دعيت في الجاهلية إلى حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، يعني دا جاهليات في عصر أو زمانك ويو حلف أو اتفاق ويو عهد أو وعدات وبلل سولم چه هغه داسې حلف دی که چیرې و هغه ته په اسلام کې بلل سوی وای هم به مې دغه بلنه او دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې هم باقی پاتې سو، حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته هم پاتې وو. یو وخت بیا په وروسته کې د یزید ابن معاویه د طرفه د مدینې منورې والی چې ولید نومېده د سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه په حق کې ظلم وکړي، او د حسین رضی الله تعالی عنه حق یې نور کاوه. نو حسین رضی الله تعالی عنه ورتول کته زما حق را نکه زبه وحلف الفضول تور ناریکم. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وخت کې حاضر وو. نو عبد الله وویل که حسین وحلف الفضول تناریکړي وای قسم په الله ما بخپل تور را استلې وای، او تر هغه به مې برته نه وای په پوش کې کړي چې یا مې دغه حق ور اخیستی وای یا زبه جلسوي وای. خو هغه د مدینه منوره والی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حق د بیر څخه ورکی. چیرې د نن داسې کسان مقصد دا چې دغه حلف په اسلام کې هم قائم او ثابت پاتې سو، او دغه قسم عهد او قسم اتحاد او اتفاق ډیر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه سته. کنن راز اسلامی حکومتونه دغه اتحادیو او اتفاقیو ته ور داخل سي چې په هغه کې د مظلوم دفاع کیږي، دا جائز او شکار دي، حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نوي، ځکه د اسلام د اهداف څخه یو هم د ظلم استکول او نيستکول دي. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقی پاتې سو، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم په دغه حلف کې اشتراک کړی دي. پس له دې څخه یو کوچنی واقع پیښ شو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژوند ته تغیر ورکړي. هغه دا چې خدیجه بنت خویلد چې د عبد العزى ابن قصي ابن كلاب د اولادې څخه وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په عبد العزى ابن قصي ابن كلاب کې یو ځای کیږي، یعنی دا هم د شریف نسب څخه وه. دغه خدیجه د ډیر غنی او مالدار شته وه. د دې د غنا په باره کې داسې ویل کیږي چې د دې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي وو. یعنی یو طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یوازې د دې تجارت سره مساوي او برابر وو. څرنګه چې دا ښځه وه په خپله تجارت نسوای کولای، نو یې څه کول؟ خپل مالونه به وقسم قسم خلقو ته ورکول، چاته په شراکت، چاته په مزدوري، حتی یو نفر ته هم خپل ټول مال او درایي په لاس نور کول، ځکه ممکن هغه خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځنی غصب کړي. نو یو مختلفو خلقو ته یو څه یو څه مالونه ورکول. او څرنګه چې دا ښځه وه د بازار د قیمتو معلومات هم نور ته کېدی، امکان یې درلودی چې خلق درواغ ورته وایي او پیسې ځنی وخوري. نو د غلا او خیانت د مخنیوي لپاره په امین او صادق خلقو پسې ګرځېده. کم وخت چې دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه اوریدی او په عین حال کې د دې قریب هم وو، نو یې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دې د تجارت یو څه مالونه شام ته یوسي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم موافق سو. نو قافله جوړه شوه او مالونه یې بار کړ. میسره چې د خدیجه مرایې وو، هغه یې هم په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کی چې په لار کې د محمد علیه الصلاة والسلام خدمت وکړي. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میسره په ملګرتیا و شام ته په دغه کوچنۍ قافله کې رهي شو. په لار کې میسره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه عجیب او غیر عادي کارونه ولیده. اول ادب او اخلاق. میسره اصلا مرایی دی او د خلقو عادت داو چې د مرایانو سره بیا سخته او امیرانه گزاره کول، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته د یو ملګری په سترګه ګوري، د ادب او مهربانی گزاره ورسره کوي. نو میسره ډیر په تعجب کې پاتو چې دا څنګه اخلاق دی. تر دې وروسته نور شیان هم ولیده. هغه دا چې دوی پر لارې رهي وي، پر دوی لمر نه وي بلکې پر سر یې اوریز وي، او په لار کې یې بیا و هغه سومعیې ته نږدې واړول کوم چې د مخه هغه بحیره پکښې وو. خدا وار بحیره وفات سوی وو او بل راهب د بحیره پر ځای درېدلی وو. کم وخت چې دغه بل راهب دا کوچنۍ قافله ولیده چې فقط دوه نفره ورسره دي، په تعجب کې سو. خیر، قافلې واړول، محمد صلی الله علیه و آله و سلم لاړی هلته ګوشه د قافلې څخه لري یو درخت و تر هغه درخت لاندې کښېنستی او راهب ورته ګوري چې د درخت شاخونه راکژیږي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سایه جوړوي. نو راهب و میسره ته ورغلی او د هغه څخه پوښتنه کوي چې دا نفر څوک دی. میسره ویل دا محمد ابن عبد الله دی. راهب د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د نسب پښتنه وکړه او نور پښتنه وکړه. میسره جواب نور ته وای. اخر میسره ورته ول سړی ستاسو مقصد دی. راهب ول دغه درخت چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر لاندې ناستی او د قافلې څخه هم لري ده، دغه اوس تر دغه درخت لاندې هیڅوک نه دی ناست بل نبی. یعنی دغه نفر نبی دی، علامه یې ټوله د نبوت دی. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبی او نبوت څه معنی. خیر، دوی شام ته ورسېده او میسره هم هلته نور هم د علیه الصلاة والسلام د اخلاقو په باره کې عجب شیان ولیده. د خلقو سره ادب او احترام، په بیع او شراء کې رشته ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلقو سره خوش طبعي، غریبانو ته د ده صلی الله علیه و آله وسلم ورکړه او عطا، او خلقو هم د معاملې خرید او فروش د پاره و د علیه الصلاة والسلام ته رجوع کول. او بل د قریشو د تجارو دا عادت و چې خپل مالونه به خرڅ کړه نو براره رئیس و، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې و نه کړه. هغه خپل ورسره مالونه چې خرڅ کړه په پیسو یې د هغه ځای څخه نور مالونه رانیول او مکې مکرمې ته راوړه. یعنی د مکې مکرمې مالونه په شام کې په ګټه خرڅ کړه او د شام مالونه چې یې راوړه په مکه مکرمه کې په ګټه خرڅ کړه، چې په دې حساب یې دوه واره ګټه وکړه. نو یې ښه او مناسبه ګټه و خدیجې ته راوړه چې بل چا دونه ګټه نه ورته راوړې. ورونو، اوس نو موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کاوه، او کم وخت چې بیا غنی او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله وه. د مشرانو او سردارانو سره هم ژوند وکړي، په جنگ هم پوسو، ځکه د علیه الصلاه والسلام په خپل اشتراک پکښ وکړي. او اوس مو بیا ولیدل چې په تجارت کې څنګه معامله وه. ټول هغه شیان چې د خلقو په ژوند پورې تعلق لري د هغو ټولو دوره او تجربه پر تېره سوه. کم وخت چې خدیجه رضی الله عنها دا د ګټه او پوهې، صداقت او امانت ولیده، ډېره خوشحاله سوه. بیا نو خدیجه رضی الله عنها د میسره څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو او معاملې پوښتنه وکړه، او میسره هم د اوریزی څخه رانیولې دا د راهب خبري او د ده عليه صلوات و سلام اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار پوهیدل ټول یو یو ورته بیان کړ. خدیجه رضی الله عنها هم د ده عليه صلوات و سلام د اخلاق او صداقت، د کار او امانت څخه ډیر راضي وه. او په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم عمر 25 کاله وو، او د خدیجه رضی الله عنها عمر 30 کاله وو، او کونډه هم وو. خدیجه رضی الله عنها تر دغه وخت دوه واره واده کړی وو، او دواړه واره یې خاوند وفات شوی وو. نو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډیر خوښ سو، نو یې اراده وکړه چې د ده علیه الصلاة والسلام سره واده وکړي. محترم ورونو، نو پاته قصه به په راتلونکي کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.
کان څو سم تبا نظر جم پر دنیا مجتبا زل دلیه پگل رخو کی یار شغلیه زد وافلم هر دم بلا د الله د دربار نازولیه بخت ور